روغتيا د ژوند شتمني.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو نن زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1988 میلادي کال کې د وژونکي ناروغۍ ته د خلکو د پام اړولو لپاره ونومول شوه، او له هغه وروسته هر کال په دې مناسبت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو، عامه پوهاوی او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیری چلند د پاتې رسیدو په خاطر غونډې او سیمینارونه جوړې شي. د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال د دسمبر د لومړۍ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې لخپلو شریکانو سره اوژه په اوژه پر مشانو او ولسونو ژغ کوي چې د روغتیا اساسي حق ته د خلکو د رسیدو لپاره هلې ځلې وکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس حاضر دمه په نړۍ کې څه کم 40 میلیونه انسانان په اچ آی وی اخته دي چې په هغو کې 2 سلنه تر 14 کلونو کشر ماشومان دي. په افغانستان کې پر ایډز د اخته کسانو کارش میر په بیلابیلو دلایلو څرګند نه دی. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه محل د روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی په ویروس د ککړو کسانو شمیر 2004 نیوی تنه اعلان کړی وو. خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په جنوبی او ختیځ آسیا کې څه کم 4 میلیونه انسانان له ایچ آی وی سره ژوند کوي. په دې خبرونه کې د ایچ آی وی ایډز پر نشو درملنې، وقایې له ناروغ سره د چلند او نورو مربوطو موضوعاتو په اړه له خپل درانه میلمه ډاکټر صاحب فرید بزګر سره خبرې کوو. زموږ میلمه ډاکټر فرید بزګر د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي او وقایې په برخه کې ډیر کلونه تجربه لري، عملي کار یې کړی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم.
ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځي چې د ایډز په اړه خپل خبرې لدی پیل کو چې نه هي څه دي. یو سړی به څنګه پوهیږي چې په خپل ایډز دی او بل څوک په ایډز اخته دی؟
ډیره مننه. د ایډز فرق د نور ناروغیو سره دا دی چې دا په ډیر وخت لپاره کلونه په همدې بدن کې پټ پاتې کیږي، به د دې چې خپل شخص ورته متوجي شي، به د دې چې نور څوک یې پیژني. کله چې د ایچ آی وی وایرس د انسان بدن ته داخليږي، په لومړی کې کوم خاص نښې نه لدی. ممکن د وایرس تر رسیدل نو روسي یو څه موده دوه تر څلور ونه وي کې دا عادي رزش ډول یو څه تکلیف ولري، خو دا ډیر دوام نه کوي. سو ورځې وروسته دا درکېږي د منځزي تر څو پورې چې د دغه اخته کس یا هغه شاته چې دا وایرس رسیدلی دی د دوی مقاومت یا د بدن دفاعي سیستم بیخي د منځه لاړ شي یا ډیر ضعیف شي، نو هغه وخت دوی کې د ایډز نښې نښانې پیدا کیږي. دلته باید ایچ آی وی او ایډز فرق
له دما هله لپاره دا یو مهمه پوښتنه و چې د ایډز او ایچ آی وی فرق څنګه وکړو؟ کوم شي ته ایډز ویل شو، کوم ته ایچ آی وی؟ مننه.
ایچ آی وی د ایډز د ناروغي عامل دی، وایرس دی یو ډول، او ایډز ناروغي ده. ایډز هغه ناروغي ده چې د ایچ آی وی د قبل رامنځته کیږي. ایچ آی وی چې کله بدن ته ورسیږي نو دا ورو ورو د بدن هغه دفاعي سیستم ورو ورو د منځه وړي تر څو چې بیخي ضعیف شي او یا بیخي د منځه لاړ شي. نو هغه وخت کې د ایډز علائم رامنځته کیږي چې ما مخکې ویل دا کلونه وخت نیسي، ممکن په ځینو کسانو کې تر 10 کاله پورې یا دغه نه ډېر وخونی سي چې په دا ایډز ناروغي راخره شي. دغه نه پټي زموږ اساس شانتي په ټولنه کې دي ژوند کوي، د ظاهر نه نه معلومیږي چې دا ناروغ دی، او دا ډېر خطرناک دی ځکه د ټولنه کې دی وادي شخص په صفت ژوند کوي، او په دې دوره کې دا ناروغي نور ته لګلې شي، نور پخته کولای شي. نو د کله چې دغه ایچ آی وی د بدن دفاعي سیستم بالکل د منځه ویسي، نو شخص کې دغه د ایډز ناروغي نښې نښانې را پیدا کیږي چې دغه عمده نښې دغه د بدن د وزن کمیدل دي ډیر زیات. نو په ایډز کله چې په شروع کې افریقایي هیوادونو کې ولیدل شو دي د ډنګرتیا ناروغي ویل نه شي، کسان دونه پیدل چې دا ایډز دی، نو کس په ډیر ډنګر شو، ورو ورو نور دغه بشو مړ بشو. نو د لومړی نوم یې د ډنګرتیا ناروغي وه. نو بدن ډنګر کیږي، د بدن مقاومت د منځ دي، نور ناروغي په مقابل کې مقابله نشي کولی، لمفاوي عقدې پړسیږي، زخمونه خولې کې دیږي، زخمونه پیدا کیږي او دوامدار اسهال ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، سینې تکلیفونه ورته پیدا کیږي، چې دغه د ایډز هغه پرمختللې حالت
خانو کې چې تاسو هم زینو ته اشاره وکړه، تبه د ستوني درد، د بدن خارښت، ستړیا، د بندونو درد، د عضلو درد، د غدو پړسوب، سیدی دغه ټول نخي
دغه مو چې ریزش ته ورته ناروغي را مزه کی په شروع کې چې هم دغه نخي تاسو ویل هغه ما یي چې ستوني درد دی، د لافایو غدو پړسوب، ستړیا او د دوام نه کوي، دا منځ دی شخص عادي ژوند کوي، بیروس دا نور الیم چې دې پښې کوي هغه رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې یو څوک ممکن اچ آی وی ولري، کلونه پی پوی نشي او دغه د ناروغي ته ټولو خراب حالت هم ده، خطرناک حالت چې څوک پزان نه پیشي، دغه نه خي ک څوک ممکن آیا ټول ناروغان دغه ټول نه خلری او ک ممکن یو څوک یو نه خولری، دوی ولری، نور یې ونه لري او ک ولری باید څوک آیا په هر ماینه کې بیا ورته معلومی شي او کنه مخصوصه ماینه ده چې پیغه کې معلومیږي چې دا سړی ایچ آی وی لري او کنه لري؟
د ایچ آی وی لپاره ډېر خاص ټیسټونه دي چې بل خاصه فقط مګر د ایچ آی وی ناروغي، ایچ آی وی په بدن کې معلومات چې دغه شخص په ایچ آی وی باندې اخته دي، چې د عادي خلکو لپاره نه کیږي. نو کله چې د ایچ آی وی وایرس خپل ایچ آی وی وایرس په بدن کې پیدا شي، هغه ته ایچ آی وی پوزېټیو وي، یعنی هغه کس چې په بدن کې د ایچ آی وی وایرس را پیدا شوی دی، نو د کچېرته دغه کس ومنل شي نو دغه به ژوند فرق کوي د نور خلکو سره. فرق په دې معنا مانه چې دوی خپل ځان د نور ناروغۍ و نظام وساتي. ما مخکې ویل چې دوی مقاومت به خدمت زدي یا بیخي ټیټیږي، نو نورو ناروغۍ باندې چې عادي کس ورسره دا کولی شي مقابله کولی شي، دای ورسره نشي کولی، کولی چې ډېر ورو سره مقاومت هغه ناروغي په دوی کې ډېر زیات دوام کوي. مثلا یو عادي کس په اسهال باندې اخته کیږي، هغه اسهال د دوا ورکول وروسته کیږي، خو که چېرته څوک د چا د ایچ آی وی د کابل مقاومت راټی شوی نو دغه اسهال ډېر دوام کوي، سینې تکلیف کولی، سینې تکلیف ډېر دوام کوي، ممکن همدغه شی نه د دې د مړینې سبب شي.
بله ام دغه شاید چې مش ورته وای چې د بدن مقاومت ختم شوی دی، د مقاومت سیستم مې له منځه تللی دی، ام دغه شای استاسو منظور دی کنه؟ ټول دې دې شي ته متوجه اوسې، دغه څو نقش چې ډاکټر صاحب بیان کړي حتمی نه ده چې خامخا به تاسو هم دغه ناروغي لري، خو راځي ډاکټر صاحب په دې هم خبري وکړو چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي، څنګه یو سړی پیاخته کیږي. خو تخنیکي هم کار وای چې اوریدونکو لرو، موږ همیشه اول نوبت اوریدونکو ته ورکو، مهرباني کوي صاحب.
مننه ډاکټر صاحب، څنګه ما دا پښتنه ده د درې میاشتې کیږي چې د زمام لا خوږیږي او ما کس وخت بیا پاره کې ډاکټر ته ویل چې مقصد د ساسي کوم ملا چې د رګو د پلو مسله ده، نو بیا ولاله ما د رګو د پلو دیتم، نو که څنګه دا موضوع د داهر د ناروغي څخه بدل یا دغه ز په بل موضوع کې هم ډاکټر ته بخښنه غواړم، او مقصد ز ډیر په ازابې ژوند د استدامله د پستی غوښه می درد کوي که ډاکټر صاحب چیرې په دا باره کې معلومات راکړي.
ډیر زیاته مننه. خو لاوریدونکو هیله ده چې په کوم موضوع چې موږ بحث لرو په مغه موضوع کې پښتنه وکړي شته، او زه نه پېژنم چې ډاکټر صاحب هر برخه ځانته ډاکټر لري، تاسو ته خو معلوم ده چې په هر برخه کې ځانته تخصص پکار دی. ډاکټر صاحب که دوی ته څه وایست تاسو خوښه ده کلنڅه، او زما پښتنه مو هم په یاد ده چې څنګه دا ناروغي انسانانو ته خبري شي، څنګه یو انسان په مبتلا کیږي، شاید ډیر زیات عوامل ولري او څو ته اشاره وکړي.
بالکل، اول به د اوریدونکو ته راشو، دا د ایډز پر ارتباط نه لري، نو ښه به دا وي چې دغه کوم مربوطه ډاکټر یا دغه یې هغې ته ورشي او تکلیف د ملا تکلیف څه چې لري د هغوی غم وخوري. نو راوه شو د ایډز د خپرېدو لارې چارو ته چې کوم طریقونه دا انتقالیږي، فکر کوم ستاسو پوښتنه به همدغه وه.
زما هو څنګه یو انسان ته دا ناروغي انتقالي شي؟
نو د دې دغه دی غیر محفوظ جنسي اړیکې دي، په کچیرته د یو شخص چې اچ آی وی ولري د غیر سره غیر محفوظ جنسي اړیکې ولري، یعنی چې غیر جنسي اړیکو څخه مقصد د کانډوم نه استعمال دی، کاغه ونشي نو امکان لري چې دغه شخص نه چې د یو نه بل ته او د بل نه بل ته، یعنی دواړو نه امکان لري، که دای ولري د دنه بل کس یا د بل کس نه دې کس انتقالیږي. دا کېدای شي د ښځې نه سړي ته، د سړي نه ښځې ته، د سړي نه سړي ته انتقال شي. خوشبختانه زموږ شکر الحمدلله په افغاني ټولنه کې داسې دغه مراودات کم دي، خو بیا هم انساني ټولنه ده، څوک نشي ویلی چې دغه دي. بل د وینې د لارې دی، د وینې د لارې هغه مختلف شکلونه دي چې د یو ناروغ مریض چې اچ آی وی ولري د هغې وینه بل چاته سالم سړي ته ورشي، یا د انجکټډ ډرګ یوزر، یا د مخدراتو د زرقي مخدراتو استعمالونکو د لارې که وسایل چې یو بل استعمالوي هغو کې یو اچ آی وی ولري په خپله وینه کې، نو دغه که چېرته هماغه سنه یا نور وسایل په شریکه استعمال شي، نو هغه بل ته انتقالولی شي. بل د مور د مور نه ماشوم ته دی، د فیصدي ګرچې ډېره کم هم ده، خو کېدلی شي په کله چې ماشوم د مور په ګېډه وي، کله چې د ولادت په وخت کې او کله چې شیدې ورکوي، نو دغه حالاتو کې هم دغه ناروغي ماشوم ته انتقالولی شي، خو دغه کې فیصدي خورا کمه ده.
لیکن ډاکټر صاحب ما چې کوم ایس آی مخې ته دی چې سټوډیو ته راسم ولوستې، چې تقریبا 40 میلیونه انسانان په اچ آی وی اخته دي، په دې 40 میلیونو کې 2% هغه ماشومان دي چې تازه زیږیدلي دي، تر 14 کلنۍ پورې رسیدلي دي، نو دا به حتما له خپل مور نه دا مرض ورغلی وي د زیږیدو په وخت کې. خو په هر حال دا احتمال هم شته، او د دې احتمال بیا زموږ په ټولنو کې داسې ویل کېږي چې هغه خلک چې په اچ آی وی اخته دي، ډېرې له بهر نه راغلي دي، بیا خپلو کورونو ته چې تللي دي پروایه نه ده کړې، طبعا چې ښځې لري ژوند لري، نو په دې شکل سره هم مېرمنې ته ممکن دا مرض انتقال کړی وي او اولادونو ته هم انتقال کړي. یو بله موضوع هم
وبخښئ، دلته دا ډېره مهمه موضوع ده.
مهرباني
زمون په ټولنه کې اکثرا دغه د بدبخت د ایرز ناروغي د نورو ځین راغلي ده. اولی پیښه چې ما تقریبا د 1989 کال کې په دې ناروغۍ د اچ آی وی سره کار کوم او په مختلفو سطحو باندې. نو اولینې پیښې چې موږ لیدلې اکثر په هغه فامیلونو کورنیو کې وي چې د عربي هیوادونو کې کار کوو، هلته به اچ آی وی اخیستی وه او هغه به انتقالوه دغه ته د خپلو کورنیو ته، ښځو ته، چې ښځو په دې کې ګناه نه درلودله، او بېرته به مغه د اصلي د ډېرې متضررینې به هم کورنۍ وي د دې خلکو چې دغه مرض یې اخیستی دی. او لین د ایډز ناروغ چې ما لیدلی دی په افغان مهاجرو چې سعودي کې یې کار کوه، او بېرته د سعودي نه وخت پاکستان ته بېرته دیپورټ شوی و، او هغه د سعودي نه راوړ وروسته نور ناروغان چې ما لیدلي اکثرا په عربي اماراتو کې کار کوه، هغه کارکوونکي چې یا یې نور ښځو سره یا جنسي اړیکې درلودلې، او دغه ځای نه اچ آی وی اخیستی و، بیا انتقال کړی و خپل فامیل ته یا خپلې ښځې ته. یا
ډاکټر صاحب، دلته یو بل موضوع ده چې دغه ناروغي ډیره بدنامه شوې ده، یعنی اول خلکو دا ورېدلې دي چې دا یوازې د جنسي اړیکو له طریقه له یو انسان بل انسان ته سرایت کی، حال دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وینې له لارې له نورو طریقو هم دا ناروغي انتقال پیدا کوي، او د دې لوی عیب دا ده چې هغه څوک چې په مبتلا شي هغه بیا ناروغي پټوي. نه افشا کوي او دا لاړه را بده ده چې کله افشا نشي نو درملنه به څنګه کیږي وقایع به څنګه کیږي او لنورو نور ته لخبریدو مخنیوي به څنګه کیږي دغه مسله باندې هم کوي سرنا واچوي چې دا ناروغي خامخه ل جنسي اړیکو هم ل انسان بل ته انتقال نکي لکه څنګه چې تاسو ویل چې دی ویني طریقه هم کېدای شي او زموږ په وطن کې بل مسله کوي تاسو توجه کړی وي چې مثلا یو سلمان ل وی چاړي ل وی پاکینه د څو کسو لپاره کار اخلي یا فرضاً ډیر درملتونونو کې کمپیوټران ممکن ل ویستنی څو کسانو ته پیشکاری ورکړي چې دغه هر یوه د احتمال زیاتوي مثلا ک یو څوک د چا سر خري او سری ویني شي او هغه سړی مبتلای په ایډز باندې اچ آی وی باندې دا هدا پمدغه پاکی باندې د بل چا سر وخري او بل هم سر ویني شي یا ګیر ویني شي نو دا احتمال شته یعنی زما منظور دا ده چې یوازې دغه جنسي اړیکه هم نه دي بلکې زموږ په وطنو کې خصوصا نور عوامل لا ډیر موثر دي او ډیر رول لري نو باید خلک حتماً دا ناروغي لکه څنګه چې بدنامه شوی دا غسی ونه غنی کڅنګه
بالکل اندښنه دا ډیره مهمه موضوع ده د ایډ د بدنامۍ یو لاته هم دغه ده چې ټولنه کې ټول اکثریت خلک فکر کوي چې دا د جنسي اړیکو د قبل رامنځته کیږي بل ته انتقال کوي خدای زه نه ده د وینې نه سل فیصده که چېرته د ایچ آی وی کس وینه یو بل روغ کس ته ورکړلی شي چې هغه ضرورت لري مثلا ناروغه دی هغې ته ورکړی شي ایچ آی وی هغې ته انتقال کوي حالانکه هغې څه جنسي اړیکې نه دي درلودلي مثلا د مور نه ماشوم ته انتقال کوي هغه ډېر کمه فیصدي باندې خو ماشوم ته د انتقال امکان شته دی چې انتقال شي نو د هغه خو پکې نه دی انبال لکه مخکې ستاسو اشاره وکړه دغه وسایلو نه چې ګډ استعمالیږي یا متعدین دي په ګډه دغه استعمالیږي یا سی کارکوونکي دي بې غوري کوي هغه وینه چې باندې ککړ سامان د هغې باندې جرایي صورت نیسي یا ستنه بل مرسته کوي یا دغه په نایانو کې موضوع ده ګر چې هغه فیصدي ډېره کمه ده خو د انتقال لامل کېدلی شي هغې ته انتقال شي نو یوازې جنسي اړیکې نه دي چې ایچ آی وی انتقالوي نورې لارې دي چې دغه ناروغي انتقالولی شي د ناروغ انسان نه یا ایچ آی وی لرونکي انسان نه روغ انسان ته او دغه بله بدبختي زموږ په ټولنه کې دغه ده چې دې سره یو پیغور یا شرم شامل دی اکثرا خلک یې پټوي چې دا ناروغي لري نو خصوصا په سړو کې نو یو سړی په یو ټولنه کې موږ په دا کې ولایت نوم نه خیم هم دغشان چې مخکې ما وویلې دا د یو عربي هیواد کې کار کوم دغه انتقال شو مریضي انتقال کړ یو د جنوبي ولایتونو ته او هغې فامیل دغه شو ګه چې سړی وفات شو بیا وروسته ورپسې خزه درلودل هغه هم دغه شوله او ټوله پلا په شروع کې دوی په خزه باندې اچوله که ناروغي د بل ځای نه راغلې
بله ډاکټر صاحب ایډز یا ایچ آی وی د نری رنځو یا ځینې نورو ناروغیو په شان خو بنوي چې که څوک له ناروغ سره یو ځای ډوډۍ خوري له عین لوښو نه استفاده کوي له دې طریقه خو نه انتقالیږي
د ایډز مشخص انتقال مشخص لارې دي غیر دا غنه ایډز د ایډز انتقال سبب کېدلی نشي یو ډېر بد دغه چې یو کیسه چې د دې ناروغۍ مخکې مې چې ما ډېر زیات کار کړی هغه لرو هغه په دغه کې د قبایلي سیمو کې یو موږ ته راپور هغه وخت موږ د افغان مهاجرینو سره په پېښور کې کار کوو چې دغه شانتې یو څوک دی ایډز لري او دغه دی په هغه وخت کې د ایډز پېښې ډېرې کمې وې نو دا د کوم عربي هېواد کې به کار کوو هغه بېچاره ټکر کړی و ټکر کې تصادفي دې ته ینه ورکړل شوې وه او په ینه کې ایچ آی وی وو هلته به ټس شوې نه ویه چې بې غوري شوې وه خو دې داغ نه اخیستې وو دا چې کله راغلی وو ډیپورټ کړی وي یا بېرته رالېږلی وو خپل کلي ته کلي ته چې راغلی وو خلکو عمومي شعور عمومي پوهه د ایچ آی وی او ایډز باره کې بیخي هغه وخت کې صفر وه هېڅوک نه پوهېدل چې دا څه دی ډېر کم خلکو معلومات درلودل دا د 1906 1909 دا څه قصه ده 1909 1909 دغه وخت قصه ده چې موږ په ماجرینو دپاره کار کوو کوه او د پاکستانی ټولنې د پاره کار کوه د ایچ ای وی ایډز برخه زیاته د مغو د پاره نو کله مون ته راپور راوړسې چې دا شانت یو کس راغلی دی په کلی کې دی او ډېر بد د اوس بد رویه ورسره کیږي نو مونږ یو ټیم زما په شمول باندې ګرچا وخت ما د مخدرات برخه کار کوه خو یو مشاور په صفت مې د ایچ ای وی ډپارټمنټ سره کار کوه زه ما زمږ یو انګلیسي همکار و چې هغه د ایچ ای وی د ایډز مسؤول و او یو بل پاکستانی همکار مو مونږ لاړو هغه ساحله چې ورلو ډېر زما د ژوند بدترین دغه پېښه وه چې ما لیدلې ده دا هلک ځوان هلک راغلی خپل کلي ته رالېږل شوی دی د محکم دینه چې دا په ایچ آی وی باندې اخته و دی خپل پلار ته ویل دي چې زه ایډز لرم پلار بیچاره په ایډز نه پوهېږي ایډز څه شی دی نو دی هغه د کمپاوډر یا کمپسي کارکوونکی چې و هغه هم دومره پوره معلومات نه درلود هغه ویل چې زما زوی د فلاني ولایت ښار دغه نه ملک نه رالېږلی دی او دغه تکلیف لري څه وکړم هغې چې اورېدل بس یې ویل د زوی مړ که او یا د کلي نه لاړ شئ تاسې وي تاسو ټول ناروغۍ ټول کلی پاخته کېږي نو د سړی میران شوی چې څه کیسه ده نو دا له کورته نه ورسلی چې ټول کلی دغه نه خبر شوی د کیسې نه خبر شوی چې فلانی ایرز بیا دې ورته غلط معلومات به ورکړي یا بل شی و نو راغلي خلکو ټول جرګه شوي دي پلار ته یې ول ویل چې تاسو باید د کور نه وځئ یا د زوی مړ که او یا دغه که ده بل چی ته یې دا که نو په مشوره باندې دې ته بیچاره ته ورکوټه کوټهګۍ جوړه کړې وه په کوټه کې ورکوټه سوری کړې وه سوری کې به ورته ډوډۍ ورارته ولو د بندي غوندې هغه و نو مونږ چې ولو رښتیا وضعیت ماغ شانتي وي کوټه ډېره لرې د کلي نه ورته کړې وه او یو سوری په کښې چې هغې نه مې ډوډۍ ورته ورارته ولو هلته بندي و نو زمونږ دا انګلیسي همکار چې ورغی د کلی خلک راغونډ شوي چې دی نه د پېښور نه خلک راغلي دي او انګرېز هم ورسره دی نو دغه شو ورلو هغه د سوری غوندې چې هغه خلاص که ډېر ټول کلیوال تقریبا راغونډ شوي دي دغه ګوري د حالت ګوري نو چې راغی دغه شو هغه مونږ په ګډه دا کته ډېره جالبه ده په دې کښې هغه ستاسو سوال چې دی هغه هم جوابېږي نو دغه شو دروازه غوندې جوړه کړه چې دا سړی ترې راوویسه ډېر بد حالت کښې نو دی ورسره په غېږه ورکړل د دې خلکو مخکې دوی ته یې وښودله چې ناروغي د غېږې ورکولو باندې نه انتقالېږي دا څه دا هلته اچولی دی د دې څخه تاسو لاس ورکولی شئ غېږه اخیستل ورکولی شئ د دې لارې دا ناروغي نه انتقالېږي بیا یې چا ته ویل یو ګیلاس اوبې راوغوښتلې اوبې راوغوښتلې اول یې هغه سړي له ورکړې هغه چې وڅکلې نیمې ترې راواخیستلې خپله وڅکلې خلکو ته یې وښودل چې ناروغي د اوبو د ګډ ګیلاس یا دغه نه نه انتقالېږي همداسې نورو نو خلک لږ لږ پوه شو چې څه کیسه ده هغه سړي ما سړي بیچاره وویلې وي چې زه په ډېر امید باندې هغه مملکت نه زه راوشړلم زه خپل کورنۍ له رالم چې دوی ما له پناه مریض یم ما زه به مرسته وکړي خو مخکې د دې نه چې ما ایډز وژنې زه د خلکو وژلم د ټولنې وژلم ځکه په زندان غوندې ځای کښې واچول څو میاشتې زه هلته پروت مه د دې نه مونږ یو ویډیو هم جوړه کړله او ویډیو په پښتو دري باندې دغه شته مونږ نشراتو
ډېره مننه سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ په دې پروګرام کې د ایډز په اړه خبرې کوو ایچ آی وی ایډز په باره کې خبرې کوو د دسمبر لومړۍ ورځ ده ډاکټر فرید بزګر زموږ میلمه دی له دوی څخه به د ایډز ناروغۍ د مخنیوي او درملنې په اړه هم وروسته پوښتنې وکړو خو اوس یو اوریدونکی لرو ځان راوپیژنئ ازادي راډیو
بلې السلام علیکم
وعلیکم السلام
لالمیر ناصری ام د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالنه مې اړیکه نیولې
مهرباني کوئ ناصری صاحب
مننه خیر سګی تاسو ته او د خبرونې مېلمنو ته سلامونه احترامات نیک هیله تقدیموم
کور دې ودان مننه
اول خو تاسو موضوع ان شاء الله د ایډز په برابر به خبرې کوئ نه
بله بله
اول خو دا خبره ده چې دغه مرض چې ده دا موږ اورېدلې دي چې یوازې داسې نه چې خدای نه اخیسته د بدلمنې له امله سړي ته داخلېږي بلې هغه داسې ده چې د پېچکاري او د داسې ناوړه شیانو له امله هم داخلېږي بعضې افغانان دا بیخي او هغه ګڼي مثال دا یو غلط مرض ده نو مرض چې ده د حلال طرفه ده باید مونږ تاسې پیغور ونه ګڼو دا
ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب هم په دې خبرې وکړې او وی ویل چې دا حتمي لدی بله
کلینیکوکې باید د درملنې لپاره باید دوا ډېره شي تر څو د مرض مخنیوی وشي
ډېره مننه سلامت اوسئ د دې لپاره چې یو څوک په ایچ آی وی اخته وي آیا علاج یې کېدی شي معالجه یې ممکنه ده
HIV د ایډز د ناروغي د کورټ درمل د وسه پر د تجربه لاندې دي او لا بازار ته نه دي ارزښ شوی چې مستینه ناروغي باندې بي سي خو خوشبختانه هغه په شروع کې چې مستینه دي هغه وسه ماده دي وس داسې درمل دي چې HIV د انټي ریترو وایرل درمل ورته وایي چې دا HIV د منځ وړي یا نه پېږي چې نور په بدن کې دغه وشي یا نه په پرمختللو هېوادونو کې اوس داسې درمل دي چې هغه څوک چې په HIV لري هغه په HIV پاتې کېږي. ډېر کمې پېښې ایډز ته پېشنهاد کوي، دا نه پرېږدي چې مریض ناروغه شي. نو بدن کې HIV د منځه وړي، HIV هغه کوم شکل باندې چې دا ډېرې ګډوډي د دوو طریقې مخه نیسي. نو اوس داسې درمل ډېر زیات په مارکېټ کې موجود دي، د ډاکټرانو په لاس کې دي
بل تسویل چې د سې درمل وسټه چې د HIV درملنه کوي، یعنی مخ تر دې چې د ایډز مرحله ته داخل شي هغه وخت درملنه کېدای شي.
بل هغه مختلف ستیجونه لري، دا د HIV شمیر یا د HIV شمیر په بدن کې په دغه مطابق درملنه شروع کیږي. خوشبختانه اوس ډېر زیات درمل موجود دي چې نه پرېږدي HIV په مختلفو میکانیزمونو باندې. یو میکانیزم دا دی چې موږ چې HIV دا د بدن د دفاعي سیستم په خاصې حجرې دي هغه ته داخلېږي او هغه خپله کاپي جوړوي، یعنی خپله HIV په د انسان په بدن کې جوړېږي. نو د هغې مخه نیسي، نه پرېږدي چې نور دا HIV هغه حجرو ته ورسیږي او یا
بل ڈاکٹر صاحب د هر ناروغي په اړه تقریبا شاید ډیرو ناروغي په اړه مونږ دا اوریدلی دي چې په اول مرحله کې درملنه اسانه ده، مخه اسانه نیول کیږي، خو سی یو ځل پرمختل شو بیا یو څه سخت ده. HIV څنګه دا هم داسې ده کڅو په اول مرحله کې څنګه پوه شو زر درملنه پیل کړي نو اثر به ډیر وي؟
د HIV د لپاره بهترین لاره وقایوي برخې دي چې باید وقایه شي، یعنی هېڅ HIV بدن وانخلي، یعنی بدن ته HIV ونه رسیږي. که چېرته رسیږي نو ښه دا ده چې هغه په شروع کې کله چې تشخیصیږي ډاکټران پوهېږي، هغه بیخي مسلکي کار دی چې دوی مغه د HIV د پوه شي چې دا ایډز ته پرمختګ کوي یا ایډز ته ځي، نو هغه وخت کې ورته شروع کوي. نو انټي ریترو وایرل لکه مخکې چې ما وویلې دا د وایرس د معده وړونکي درمل دي او نه پرېږدي چې ناروغي ایډز ته پرمختګ وکړي. نو هر څومره مخکې چې دا کشف شي، هر څومره مخکې چې هغه لازم اهتمامات دي چې مریض ته پکار دي چې څه وکړي، هغه لازم تدابیر باید ونیسي، نور ته مرض انتقال نه کړي، خپل ځان څنګه وساتي د نور ناروغیو نه. نو دغه ښه لاره ده، او ټولې ناروغۍ چې څومره زر تشخیص شي هغه زر درملنه کېږي، نه زر پیشرفت مخه نیول کېږي.
ډاکټر صاحب که یو څوک پوه شو په ځان چې HIV لري نو اولین اقدام یې باید څه وي، څه وکړي؟
په افغانستان کې او په ټوله دنیا کې، افغانستان کې د HIV پر خاص مراکز دي، هغې خپل مسلکي کسان لري، هلته باید ورشي، هغې لازم ټیسټونه کوي که چېرته ضرورت وي درملو ته، هغې د درملو ته شروع کوي او که نه وي هغوی ته د لارې ښودل ټول ښودل کېږي چې څنګه ځان د نورو ناروغیو نه وساتي. دې کې د بدن مقاومت بېخي راټیټېږي، نو دا نورو ناروغیو ته ډېر مساعد دي. ډېرې کمې عادي ناروغۍ چې موږ مقابله کولی شو که چېرته موږ د بدن مقاومت راټیټ شوی موږ زر راکېباسي او دقې بد حالت ته بیایي. نو هغوی ته ښودل کېږي چې څنګه ځان وساتي د نور ناروغۍ نه، کوم خوراکي مواد باید وخوري، کوم سپورتونه باید وکړي چې د دوی مقاومت لوړ شي او په ناروغۍ باندې اخته نه شي. نو ښه دا ده چې دوی هغه مسلکي کس ته یا مسلکي مرکز چې دلته وي هغوی ته مراجعه وکړي چې خوشبختانه په ټولو ولایتونو کې شته.
بله صاحب، ډېره مننه کوروادن. اوس یوه پوښتنه دا ده چې که یو څوک په HIV اخته وي نو له هغه سره څرنګه چلند وکړو؟
په HIV کې ایډز باندې
په ایډز یا په ایچ آی وی په دوړو باندې، یعنی په لناروغ سره څه ډول برخورد پکار دی؟
دا دوړ دی، ام د ناروغ سره برخوردان د ناروغ برخورد دی. ناروغ خپل مسؤلیت لري چې ځان وساتي، د نور ته مرض انتقال نه کړي شي، او په زمن کې دغه ناروغ ترحم ته ضرورت لري که د نورو ناروغانو په شان دی. او د دې فرق دا دی چې دا فکر کوي چې دا وژونکې ناروغي ده، نو د هغې ډېر زیات ترحم ته دغه لري، د مور پلار د فامیل د کورنۍ د ښځې د ټولنې ټول رحم ته ضرورت لري چې دوی سره باید مینه وشي، دوی سره چې کار دا نه شي کولی باید اقتصادي پیاوړی شي، اقتصاد کو مرسته ورسره وشي. که چیرته درملو ته ضرورت لري یا خوراکي توکو ته ضرورت لري، دا باید ورته برابر شي. نو دا د ټولنې مسؤلیت دی، د یو با مسؤلیت ټولنې په صفت باندې. همداراز دغه کې د د ناروغ چې دی، دا باید نور هغه کومې د انتقال لارې چې دي، د چاته وینه ورنکي، جنسي مقاربت د نور سره صورت ونیسي، او یا نورې کومې لار نه چې دا انتقالېږي، د هغې ځان باندې باید پوره تسلط ولري او مادې ځي بل چاته انتقال نه کړي.
دا روحیت څومره مهمه ده که ناروغ ته سړی روحیه ورکړي؟ ځکه چې دا داسې یو ناروغي ده چې خلک یې ډېر بیرولي دي، که چیرته روحیه ورکړل سي دا څومره کومک کوي ورسره؟
ډیره مهمه خبره وه، خوش تاسو یاد کړل. دا ما د نورو ناروغۍ سره فرق دا ده چې دا د ایچ آی وی او ایډز خبره اورېدل د مرګ خبر دی، اوس خو دا چې ښه شوی دی، خو پام داسې د مرګ سره نه دو، یعنی چې ته وژونکې ناروغۍ باندې اخته یې، نو دوی روحي ملاتړ ته ضرورت لري، هم د کورنۍ هم د ټولنې ان د دینی علماو ته چې هغې باید روحان هغه دغه شي آرامي شي احساس کړي، او د هر ډوله دغه شي ضرورتیا وي چې لري که امکان بولي هغې ته برابر شي، چې دا ځان روحان او د نورو اړتیاو په مقابل کې یعنې نور ملاتړ لري. څومره چې دا روحان آرام وي، هماغونه د دوی د وجود مقاومت هم لوړیږي، او کولی شي چې دا وایرس چې دوی په بدن کې د هغې سره ښه مقابله وکړي.
بله، ډیره مننه کورودان. بیا به ورشو اوریدونکو ته مهرباني کوي، آزادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
اورم، السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام مهرباني صاحب.
ټول اوریدونکو ته د کمپنۍ خپل سلام، صاحب شتو صاحب خپل صاحب د ټول اوریدونکو ته د نور ما په وخت کم دی، د ټول ما نه مختلف زب نظر د سر شریکم دا د مریضۍ پر برابر به نظرونه یاو
د ایډز یا ایچ آی وی په اړه کې د ټولو مریضیو یا د ټولو ناروغیو په اړه نه.
بالکل مننه. خیر اوسه، او اکنه دا رقم دی ناروغي په چې دی په دا ژمی کې به شي زیات شي وي، ځکه په افغانستان کې خو خپل وسیر خپل دستور لیدلی حال بر سر شریکم په دغه ژمی کې چې دا هوا وسره اوري او ژمی او مننه هغه راتلونکي دی زو پروت
ګورې. وروره، ما درته وویل چې موږ په ټولو مریضیو یا په ټولو ناروغۍ خبرې نه کوو، ایچ آی وی یا ایډز ناروغي باندې خبرې کوو. د ایډز د ناروغۍ په اړه که کومه پوښتنه لرې، معلومات غواړې، نو خبرې مو کوي. د ټولو ناروغۍ په اړه خبرې نه کوو. بله اونۍ به د همغه ناروغیو د تنفسي ناروغۍ چې تاسې ورته اشاره کوئ، او په ژمي او په یخنۍ کې پیدا کېږي، په دې خبرې وکړو.
ا د ډاکټر تاسو موږ دغه غوښتنه چې دغه مریضي مخه په سره کم نیوکې دی، او په کم کار باندې معنا چې دغه ناروغي چې سره دی، معنا کوم ستوند په انسان کې پیدا ست ناروغي وسر پیښې
شه. مننه، سلامت اوسه کور مو ودان. یو بل اوریدونکې لرو، ګوندې دوی د اصلي موضوع په اړه پوښتنه ولري. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
استاد سی مرګ میلمانه ډاکټر صاحب ته سلامونه وای.
سلامت اوسئ حاجی صاحب، مهرباني.
خو البته ته ډیر پښتنې نه وکولې، د ډیرو خلکو پښتنې حل شوی دی، خو کله کله موږ د لمانځه وخت په جمع اختیونو رادیو ری خاص تعقیب نکو، نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب زه خدا پښتنه ده سی په افغانستان کې په کال کې څونه نفر په دې مریضي باندې مصابیږي، او څونه په اخته کېږي، او د دغه علاج په افغانستان کې په کومو هسپتالو یا په کومو روغتونو کې کېدای شي، چې بیا هغه خلک و هغه ځای ته تشریف وروړي، او دغه علاج وکړي.
صحیح ده جوسف توخی کور دی ودان بل اوریدون کای له روزان راو پیشنې ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب.
ما وې اېز ناروغي سي ده د افغانستان د ستونزې د متاسف مې مو د وطن کې افغانستان کې د لته ډېر خلک وایي او کړي ولا تر اوسه موږ د تاسو د سیمې وختو نه مستری کې تدبیر دي دی راس نو نه هم دا د وخت نه رایول د افسر پنه سو د لته کوم کې یاري وختو نه د خپل مرستو کې مالي تخنیکی سجول سي سره خلک موږ تاسو ودول د تداوی لپاره نور ودونو تلل نسی هم دلته داخل په هیواد په افغانستان کې تداوی وسی.
درست مننه کور دی ودان سلامت اوسې. یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده مهرباني کوئ صاحب له استودیو سره وصل یاس خبري وکي مهرباني صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
ډیر مننه چې مرسته وخت راکړي حضرت الله صاحب واجی صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو میلمنو ته ډیر ډیر سلام کوم.
کور دی ودان
مننه ژوند دی واړو. نو د ډاکټر صاحب سمو دا غوښتنه د مخ په اړه راځي چې دا پروګرام سم اوریدل مې وایي ځکه چې تاسو موږ وخت جمعه چې دغه څنګه ناروغي ده نو چې دغه ناروغي باندې چې تلکل لږ وضاحت مشترکې نو ام به ډیر شي چې موږ په دغه ناروغي باندې پوسو او بل دغه اعصابي ناروغي پر برابر باندې تاسو ډاکټر نه
وایي دا اعصابي ناروغي باندې نن خبرې نکو. ډیر مننه سلامت اوسې.
بل ورځ بل ورځ
بل ورځ سیدا پستر
بل ورځ کبیا دا یو پروگرام جوړ شي یا نور ورځ بیا مستدا چې پروگرام برابر
کړي
د نورو ناروغي باندې بیا مستدا
بس سیدا کور دی ودان مننه. خو زموږ د خبرونه وخت داسې ده چې تاسو وایئ چې ستاسو دل مازه وخت دی. خو خیر مننه زموږ خبرونه بیا هم اوریدئ شي تکراری شي هم د خبرونه درې وری تاسو اوریدئ شي درې ځلې تکراری شي او په ویب سټ کې هم اوریدئ شي. پرحال وس په ورشو ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب دی تو خې صاحب پښتون ته ځواب وایست دی وایي کسم تاسو اشاره درلوده په افغانستان کې څومره روختونونه شته دي او مخصوص روختونونه دي په کوم ځایونو کې دي او دی دا چې څومره کسان مبتلا دي ما حکومت احصایه کوم ارقام پیدا نکړل. په 2000 شلم کال کې چې لا جمهوریت حکومت په هغه وخت کې د عامه روغتیا وزارت یو ارقام خبره کړو فکر کوم چې وزره وسو 15 ویتنه وای په ایچ ای وی اخته دي په افغانستان کې. خو وروسته ویل شو چې څنور کسان هم په دې زیات شوې دي اما ډیر باور وای نشته په افغانستان کې دی ایسایو باندې ځکه چې ډیر خلک خپل مرز پټوي ویل کوم چې مشاره وشو. مهرباني ستاسو تفسیر سره
مننه. د ایډز لپاره یو مشخص نړیوال ارګان دی یو ان ایډز په نوم باندې چې په افغانستان کې فعالیت نه درلود اوس خې په افغانستان کې شته. دا غوې د راپور د مخې 2023 کال راپور د مخې په افغانستان کې 13000 کسان په دې ایچ ای وی په ایچ ای وی درلودین کې دی یا ایچ ای وی لري او د څلور زره 200 تر 5000 پورې تخمین کوي چې ممکن دا ونه یي ځینې خلک ډاکټر ته مراجعه نه کوي د ځینې ستونزو د کبله یا خپله ناروغي دومره مهمه نه بولي. نو د همدې کبله دلته د 13000 کسان دوی وایي چې دا موجود دي او تخمینی یې د 4200 تر 5000 کس پورې تخمینوي. په خوشبختانه د ایرز ناروغي او د چاوی د اغاهي د پاره په افغانستان او د افغانستان په ټولو ولایتو کې مرکزونه شته دي په ځینو کې په غټو ښارونو کې لکه په هرات کې په قندار کې په ننګرهار کې مراکز او تعداد ډیر دی په کابل په شمول باندې. خو مشخص د چاوی ایرز ډپارټمنټونه دي چې په د ټولو ولایتونو کې شته دي دوی کولای شي مراجعه ورته وکړي هلته اوس فعلاً د ایرز ناروغي د پاره خاص درملنې پروګرامونه شته دي او په ټول نړیوال ستاندارد باندې دي او WHO یو ان ایډز یونیسف او نورې ادارې په دې برخه کې د دولت سره په همکاري کوي.
بل ډاکټر صاحب پاتایم او نیویم لسیزه کې له ایډز څخه ویره ډیره زیاته و په درست نړۍ کې او توجه هم ورته ډیره و خو اوس د دې ناروغي په اړه ډیر څه نه ویل کیږي حال دا چې لا هم همغه سي خطرناک ده. د دې دلیل څه دی؟ دلیل یې دا دی چې لکه څنګه چې په پایل کې ډېره ژر ژر خبرېدله اوس مخنیول شوې ده تر ډېره.
په اوله کې بدبختانه دې پوره معلومات نه و لکه د کووید نن نه سپوندې ناروغي و دفتنه دا شو نړۍ حیران کړله نو معلومات نه و دا نن سبا و نن سبا دریاته کې فکر کوم د دې لمړنۍ پېښې دا شو چې مخکې دا نه مې خو چانه پېژندله هغې نوم ورته کېښودلو شو او نړیوال ورته متوجه شو کنفرانسونه او نړیوالې ادارې دپاره وجود ته راغلل دي او ډېره هېره وه ما مخکې هم کیسه تاسې سره شریکه کړه چې دوی فکر کوه چې فقط وژونکې ناروغي ده او د انتقال په لارو باندې څوک نه پیدا عام پوهاوی ډېر کم و نو اوس خو دا کووید چې راغی دې ټول 2000 نه وروسته دې ټولو دغه په نور نړیوالې ستونزې چې وې خصوصا د روغتیایي دغې کړل داسې خپل سوري لاندې راوستل هغه توجه چې مخکې دې ناروغۍ ته کېدله اوس نشته دی ورته او هماغه پروګرامونه چې مخکې په هماغه سطحه باندې اوس په ټوله نړۍ کې نشته ځکه دغه تمرکز فرق کړی دی او اوس درمل د دې دپاره پیدا شوي دي نو هغه غټه ستونزه چې پخوا موږ فکر کوو هغه نشته دی غټه ستونزه ځکه اوس وایرس په مقابل کې دوا شته دی مخنیوی کېدلی شي خلک ډېر عام پوهاوی ډېر شوی دی خلک دغه نیسي دې په مقابل کې ځان وقایه کوي او ټولنه وقایه کوي عام پروګرامونه شته دی مثلا په افغانستان کې موږ وخت کې د چای به مثبته پېښه نه درلودله اوس په ټولو ولایتونو کې موږ مراکز ورته لرو نو دغه په ټول دنیا سره موږ مقایسه کولی شو او بل ښه کار شوی دی د انټي ریټروایرل د دې درمل را پیدا شوی دی چې د وایرس د پرمختګ مخنی نیسي او ډېرې کمې پېښې په ایرز باندې بدلېږي.
ډاکټر صاحب دا خو بې دلیل نه وي چې پخوا دا ناروغي د پرمختلليو او شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېدل لیکن اوس دا د غریبو هیوادونو ناروغي ده تر ډېره ځکه چې پرمختلليو چاره کړې ده.
نه ناروغي شروع د ناروغي د افریقایي هیوادونو نشي
نه په غیر منظور ملي غیر نظر نه ده شاخل افریقا شروع وسو لیکن کله چې توجه مو وشتله په شتمنو هیوادونو کې توجه وشتله کله چې دا ناروغي هلته ورغله
نو ټول ناروغي د پاره دا شګنې د دوی ډیر زیات ځان غم خوري نو کله چې هغه ته د دوی ناروغي خطر کم شي نو واځي د دوی علاقه مر سره کمیږي نو دا یو علت کېدلی شي خو په عموم کې په ټول ټولنه په ټول نړۍ کې د دې لپاره د غي پروګرامونه خو ډیر زیات شي ودي او بل مهم شي چې د پښتو شي دا انټي ریټروایرل درملو دغه دی رامته کې دل دی چې دا په خو ډیر دغه د یو کال د درملنې په امریکا کې هغه وخت کې فکر کوم د 5000 ډالر نه د دې یو کال مصارف دغه نه ډیر زیات ځکه یو دی وی کمپنۍ دا د اچ انټي ریټروایرل تولیدول او نور چا سره نه او هغه د بزنس واغې د پاره چې د مقابل ډیر مبارزه وشول او اوس دغه درمل په ډیر عام ساته په افغانستان کې مفت خلکو ورکړ کیږي دا ډیر لوی تغییر دی نو دا دغه وجنا دغه شوی د مراکز شته په ټولو دنیا کې د خلکو ته دولتونو توجه ورته شته مخکې دولتونه هم قاعده نه کوله هغه ټول فکر کوي چې دا د غدبی نړۍ ستونزه ده موږ ناخته کیږو حالانکه داسې نه ده اوس په ټولو سره مخامخ دي غدبی نه غدبی ایډز نه مذهب پیژني نه تور سپین پیژني
د هرې بلې ناروغي په شت لیکن د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې 1.3 میلیونه انسانان یعنی 1.5 لک انسانان په ایچ آی وی اخته شوي دي چې لوی اکثریت د درېمې نړۍ په هیوادونو پورې اړه لري.
ما مخکې مو ویل چې اوس په امریکا کې د ایچ آی وی پاتې کیږي ډېرو کمو پیښو کې دا په ایډز باندې بدلیږي. مقصد دا ټول د مغه انټر ریټروایرل تاثیرات دي. نو یو علت یې دغه کېدلې شي چې دوی خپل دغه لري لومړیتوبونه لري او د ځان دفاع یې کړی دی یعنې ځان دپاره یو سپر پیدا کړي چې هغه انټر ریټروایرل دی وام رسیږي ناروغانو ته ماشوم ته غټ ته ټولو ته دریم نړۍ کې ماغه ساته باندې دغه امکانات نشته دي خو نشته خو یو څه شته دی چې هغه ټولنه هغه کوم ستونزې چې لري که دوی مراجعه وکړي دغه هم شته دی نو دغه هم یو دلیل کېدلی شي خو داسې عام دلیل نه دی چې دغه نورې نړۍ کومه کوي نور خلک خپله دولتونه ورسره همکاري کوي چې د ایچ آی وي مقابله پر څه شکل باندې وکړي.
ډاکټر صاحب څومره دا احتمال شته چې بیخي دا ناروغي له منځه ولاړه شي؟
ریسرچونه وزم چې لګیا دي سازدانه په دې باندې کار کوي په دې په واکسین باندې کار کوي د دوی په نور درملو باندې چې هغه ساید افیکټس شي اخیزه غیږي چې دغه څنګه راکمي کې د دوی د ایرز څو چې په دې باندې اخته شي مجبور دي چې هر ورځ روزانه خپل دوا واخلي او تر ټول عمر واخلي چې څنګه دغه مقدار راکم کی دوزونه راکم کی څنګه قوي دوا چې تاثیرات دي دي ایا داسې دوا چې بخي شایوي په بدن کې د منځه ویسي نو دغه من کار روان دی ډیر مې شته د نږدې کلونی کې دغه زیره ټول وورو چې د پر واکسین پیدا شوی دی د دې ناروغي قطعي درمل چې در کیږي ډیر نور وژن کې نه دی او عادي حالت کې
د ناروغي پښته د دې مخاوني وشي. ډاکټر صاحب تاسو مخکې کورونا یاد کړه د کورونا په وخت کې هم د ایډز یادونه زینو کوله ل کورونا سره څومره ارتباط لري یا کورونا څومره تاثیر لري چې په یو څوک په ایډز اخته یو کورونا شی ور سره هم زمانه څومره ورته تر نور انسانانو خطر زیات متوجه دي.
بالکل دا سم د ایډز د بدن مقاومت راشته یې نور ناروغي خصوصا تنفسي ناروغي کورونا د تنفسي ناروغي د تنفسي وایرس دغه د هغه بدن ته داخلي غنو هغه شي په عادي حالت کې مسلمان ګور سره مقاومت کولای شي کورونا سره څو چې پیل باندې اخته یا ایچ ای وی ولري نو هغه کې د کده نور ناروغي کورونا تاثیرات هم ډیر شدید دي او په هغه کې د اتر د مړینې سبب کې نسبت عادي خلکو
ډیر مننه ډاکټر صاحب قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې پروګرام کې ډاکټر فرید بزګر زموږ ملمه دی په ایچ آی وی ایډز خبرې کو وسم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
وعلیکم
السلام روانه جوړم کارنجو دي سلامات اوسې مهرباني کوي
مننه الله د خوشاله کاروان ته محترم ډیر شایسته موضوع ټاکلې ز تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الهادی تل مر هلمن ولایت ته
مهرباني کوي اتل صاحب
قربان سمایو سلام ډاکټر صاحب ته ما محترم کاروان صاحب دا د یک مرز چې د الحمدلله د افغانستان کې حکومت ده نو د خدای څخه راځي او خبره ده چې د ډاکټر صاحب ته ما د غیبا پښتنه ده چې دلته د امیر مشران وای یا مثال د امیر په منډه کې چې کوم ډاکټر اندي هغه دا د یک مرز چې د مثال د جنسي اړیکو څخه اکثره چې درامه سکیږي او دا چې جنسي اړیکو چې مثال د خبرې د اکثره به د کوپري وادو کې شوی دی خبره اندازې زیات ده نظم د ډاکټر صاحب ته مو د ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه چې واقعا نیواز د جنسي اړیکو څخه د مریض لرمه تکیږي کوم مثال نورم د دغستا عوامل څخه د مریض لرمه چې سرواز محترم
اتل صاحب مخکې ډاکټر صاحب په دې په تفصیل خبري وکړي ویبل چې جواز جنسي اړیکې نه دي بلکې نور عوامل هم شته دی وینې لاري د دې یو چا مثال ورکو چې په عربي هوادونو کې وینې لبل چا خسته او هغه سړی په ایډز ویروسو باندې دی ایچ آی وی اخته او هغه دته د مرز انتقال شوی دی یعنی ډیر نور عوامل هم لري یوې همامداده او خیر او زموږ وطن ته چې اکثره راغلي دي ډاکټر صاحب په وینا ل عربی هیوادونو خلکو دا ناروغي راوړې ده دا ویروس یو بل اوریدونکو شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب
بل زما نوم چې مغول خوشبو دی په ملي رادیو ته په خوانې کارمند
bale خوشبو صاحب ټول مو پیژنې په خیر راغلی مهرباني
تاسو شکر تاسو موضوع نن څه شي ده صاحب رادیو نه لرم
په موضوع خوش خو صاحب په ایډز باندې خبرې کوي چې آی وی ایډز نن ورځ ده
دا ډاکټر صاحبانو څخه زما پوښتنه ده ده چې ایډز د څه شي څخه پیدا کیږي ما دومره اوریدل چې دا د ډیرو ناورو کارو څخه پیدا کیږي خو پوره تفصیل باندې زه هم نه پوهیږم ما او اوریدونکو ته په دغه باره کې معلومات راکړي دا به ستاسو لطف او مرحمت وي ډیر درناوی
سلامت اوسئ ډیر زیاته مننه کور ودان خوشخوی صاحب ډاکټر صاحب قسم تاسو په دې اړه خبري کړې دي خو دا رادیو پر لپسی خوم خلک نه اوري کله یو څوک په پایل کې واوري ځینې په پای کې واوري نو شاده چې واري بیا هم ورته وایست چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي د خوشخوی صاحب وای چې ل ډیرو ناوړو کارونو للکه مو هم پیدا کیږي که څنګه مهرباني
اټمینه ده چې د ډیر ناوړو کارونو نه یو ځل غیر محفوظ جنسي مقاربت د چا سره چې چای وی لري ممکن یو ځل هم دغه سبب شي په افغانستان کې ډیر ستر لامل د نورو په څنګ کې د زرقي مخدراتو استعمال د زرقي لارې نه چې زیاتره کسان د بدبختانه زمونږ ګاونډ ایران نه راغلي دي، نو ډېر خطر د اچ آی وي پیښې په هرات ولایت او د ایران سرحد سره ډېرې زیاتې دي. نو یوازې د دغه جنسي اړیکې نه دي، دا د ګډ د ستنو د ګډ استعمال هم درک کېږي. یعنی هر طریقه چې وینه د بدن بل کس وینې ته داخل شي، هغه که مریض یې ورکړلی شي، هغه که معتاد یې د بل ستنه استعمال کړي، هغه که طبي وسایل یې په دغه باندې ککړي، د مور نه ماشوم ته د مخکمه وی چې د مور نه ماشوم ته د دغه په وخت کې د حمل په وخت کې د زیږیدلو په وخت کې د شیدو ورکولو په وخت کې د پرانشته دی چې دغه ناروغي انتقال شي. یوازې د جنسي اړیکې د دې لامل نه دی، او دا هر چا ته مخکې دغه فکر مونږ کوو چې مونږ مسلمانان یو، شکر الحمدلله مونږ ته نه انتقالیږي. حالانکه دغه غیر محفوظ اړیکې که څوک ولري، جنسي اړیکې که څوک ولري، زرقي مخدرات په ګډه سره د استعمال کې هغه وسایل ستنې یا نور توکي یا دغه چی هغه چې هر توکي هغه ته رسیږي، نو د انتقال طریقې مختلفې دي، یوازې جنسي دغه نه دي، جنسی اړیکې نه دي چې موږ دا خبره باید ټول اوریدونکو ته واسي.
دا د نخې دي، نو کله چې دا نخې په ځان کې ولې دي معنی دی وکي
او بخې ستاسو مخکې اواز غلې او
ما زما پښتنه غوښتنه دا و چې مل د نخو په باره کې قسم تاسو خبري وکړي، یو ځل بیا هم لنډي ورته وایس چې کوم خلکو چې نی اوریدلې چې وای وری کمو دا نخې په ځان کې ولې دي معنی وکي.
د ایچ آی وی په شروع کې کوم خاصې نښې نه لري، کله چې بدن ته داخليږي دا یوازې د وادي ریزش په شکل باندې توخه تبه ځانګړي ستوني درد د لافایو د پرستو په شکل باندې چې دا ډېر دوام نه کوي، زه د څو هفتونو داخليږي. خو بدبختانه دغه ناروغي ممکن څوک دغه وایرس ممکن څو کاله تر لسو کالو دولس څوارلس کالو پورې ما پېښې لیدلي دي چې تر څوارلس هغې نه ډېر کلونو پورې ایچ آی وی درلوده او ایډز یا د ناروغۍ نښې نښانې پکې نه وي. نو کله چې ایچ آی وی د بدن مقاومت بیخي راټیټ کړي یا د منځه ویسي، نو هغه وخت دا ناروغي د ایچ آی وی په ایډز بدلېږي، یعنې ایډز ناروغي منځته راوړي چې دغه وخت کې در کېږي. د بدن د بدن وزن دفتن ډېر زیات کمیږي، نورې ناروغۍ په مقابل کې د مقاومت نشي کولی، په خولی کې په د فنګل انفکشن هغه دغه چې وي سپین پوښې نیولې هغه راپیدا کېږي، د ژبې د شونډو وتل دي هغه وایرسین دغه دغه رامنځته کېږي چې ډېر زیاتې کېږي او بېرته راځي. دغه اسهالات یې پکې دوامداره ټوخیږي، نورې ناروغۍ رامنځته کېږي، کانسرونه مختلف قسمونه د جلدي کانسر رامنځته کېږي. د دغه وژونکې ناروغۍ دي چې ایډز نور ناروغۍ ته زمینه مساعدوي، لکه موږ روغ خلک یو ناروغي کوم غواخر مثلا رزش یا ستو یا بل تکلیف باندې تخکوي نسناس باندې تخکوي کوم غ دوا وخلو یا د بدن د مقاومت په دا کې دا ناروغي د منځ دي. خو هغه څو چې ایډز ولري هغه د مقابله نشي کولی، او هر ناروغي غوي ته وجن کی یا وجني.
او کلند دی وقایې پاره هم وس ډیر لند چې وخت ډیر کم لرو.
بالکل، اما د وقایع ډېر خاص لارې دي د مرض د انتقال باندې. جنسي مقاربت باید محفوظ، جنسي مقاربت دي که ښځه یې ولري باید یا سړی ولري باید کانډم نه استفاده وکړي. دغه د هغې باید اړیکې د مخدراتو کې استعمالوي، هغه باید محفوظ یو ځل استعمالوي، ځینکه مخدراتو کې اوس موږ هغه تغذیه کول فارغه یي. او بل د
ډیره مننه ډاکټر صاحب، هم دومره وخت و سلامت اوسې. ډاکټر صاحب فرید بزګر و، ډیره زیاته مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. د ازادي راډیو خبرونې اوس څلور ویشت ساعته اورېدای شي، له موږ سره اوسئ.
چی گلاب گلاب زانان می پرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زانان می پرده مزدور ملوشی یا بتا تا پاتی چشی یا با ماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان می پرده مزدور ملشی تشکرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر گوڑان دشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان می پردے مزدور ملشی پلیاز بندرا پزڑشی ولی ولی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان می پرده مزدور ملشی
دلتا څنګه د کل زالو همرل می نه ډاک دل تزړو نا مخبول کو ته د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو درې محالو نا مخبول کو ته د قسمت ستوري ترشلې مخبول مټو جوړو درې محالو نا کرلې پرېش کلا سونا جوړو د خپل کور ته